درنو دوستانو السلام علیکم، سر مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د امریکا غا غشنا رادیو له همکارانو مننه کوم او د ازادي رادیو دا نن ورځې خبرونه پیلو. دا د خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له یو لړ انتخابونو وروسته وایي چې تر روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوزي. نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونو کو د دې نیم ساعت خبري مجلې د مهم خبرونو سره ټکی. د 1990 کال لپاره د افغانستان د بودیجې طرحه کابینې ته وړاندې شو او ټاکل شو چې په دې اړه نور غور هم وشي. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. دا 1990 میلادي کال وبخید د 1990 هجری لمریز کال لپاره د افغانستان د بودیجې طرحه کابینې ته وړاندې شو او ټاکل شوې ده چې په اړه یې نور غور هم وشي. دارګ د رسمي ویبپاڼې د رپورت له مخې راتلونکي کال د بودیجې طرحه پروند کابینې لخوا په اصولو کې تایید شو، خو د مالی وزارت ته دنده ورکړل شو چې د دې طرحې د ستونزو په اړه له وزارتونو سره په همغږۍ بیا غور وکړي او په 15 ورځو کې د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې دی د ترهګرو ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستان له خپلې خوا اقدامات کړي او افغانستان او امریکا هم باید ورته اقدامات وکړي.
Pakistan has always emphasized the need for strengthening border management.
خغلی فیصل وای پاکستان لا د مخ د خپل سرحدونو د امنیت لپاره د سرحدي موانی او په خپل خوا کې د اضافي پوسټو د جوړولو په ګډون ځینې کارونه اخیستي. تملرو چې د افغانستان خواته د سرحدونو د امنیت لپاره به هم د افغان او امریکایي چارواکو لخوا اقدام وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې کار لپاره یې څلور اړخیزې غونډې مهمې وبللې. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر محمود سایقل ازادي رادیو له مشال څنګه سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې پاکستان د څلور اړخیزو غونډو د موافقې له مخې خپله هغه ژمنه نه ده عملي کړې چې وسلوال طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر کړي. د هلمند په لشکرګاه کې د یو شمېر کسانو تحسن پر وروسته لاغه ختم شو چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي هیئت د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه وکړه. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر مشر او سلاکار زاهد اتل ازادي رادیو ته وویل چې هیئت د ستونزې له ښکېلو اړخونو سره وکتل او هغوی ته قناعت ورکړ چې خپل تحسن پای ته ورسېد.
څلور کزیز پلاوې دلته راغې چې مشري د سرحدونو قبایلو چارو سرپرست وزیر ګل آغا شیرزي کولم دو ته قناعت ورکړي چې اوسنی وضعیت چې د هلمند کوم دی دا د دې جواب نه کوي چې دا تحسن د دومره دوام ولري.
دا هلمند مرستیال والی او د استناف سارنوال پر ضد تحسن نشتی شل وسی مخکی ورسته لاغه پایل شو چې د لشکرګاه د کاري سیمه اوسیدونکو د چارواکي د کرکټ د لوبغالي لپاره د ټاکل شوی ځمکې پر سر د باسونو په بهیر کې قومي مشرانو ته پس پکاوی تورن کړل. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د سوداګرو د تختونو او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتیدو سخت اندېښنه ښیي او خبرداری ورکړی چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونو بهیر ته ګواښ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو ویان سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته وویل چې پر ملي سوداګرو د جنایتکارانو حملې دوام وکړي نو په هیواد کې به پانګونې بهیر زیانمن شي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې انسان تختونه په ځانګړې توګه د سوداګرو او پانګوالو په یو معمول بدل شوی او د افغانستان په بیلو خارونو کې هر ورځ کسان تختول کیږي. په دې ورسوي کې په کندوز کې هم یو شمېر ډاکټرانو لدې قبله اعتصاب کړی و چې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی اختطاف شیانو تختولې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. 90 کلن سیف الله سیفوب چې له ازبکستان څخه متحده ایالاتو ته د کډوال په توګه تللی تورن دی چې 8 تنه سایکل ځغلوونکي د نیویارک د ښار په یو ګڼمیشته سیمه کې د پیک اپ موټر په وسیله په برید کې وشلي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې که څه هم ګوانتنامو زندان ته د سایفوب د استولو له غوښتنې په شا شو ویلیکل چې د ګوانتنامو پوځي زندان ته د نوموړي د استولو جدیان ښایي ډېر وخت ونیسي. ټرمپ وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سایفوب زر تر زره اعدام شي. دا اذربایجان خپلواک خبری اژانس توران وای څارنوالانو پر دې اژانس او پر مشر ټول لګول شوی تورونه فسخه کړی دی. توران وای د لوی څارنوال دفتر پروند دی اژانس مشر مهمان علیف ته خبر ورکړ چې دا اژانس خپل بشپړ فعالیتونه بیا پیلول شي. د خبر لمخې علیف ته هم ویل شوی چې د پرتګ راتګ لګول شوی ټول محدودیتونه هم رفع شوي. علیف د فرانسې خبری اژانس وویل د هغه فشار په نتیجه کې چې د بشري حقوقو مدافع ډلو متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د اذربایجان پر حکومت راوست بلاخره منطق غالب شو. د توران خبری اژانس ډېره برخه فعالیت په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې وځنډي چې علیف د اګست په 23مه له مالیې د تیښتې او له قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور په پلازمېنه باکو کې ونیول شو. خو توران خبری اژانس لویدیځو رسنیو او بشري حقوقو مدافع ډلو وویل چې دا تورونه سیاسي عوامل لري. خبرونه مل آزاد راډیو نو واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا رپورټونه موضوعات لرو. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راروانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوځي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو له دې ډلې ملي محور پر دې کمیسیون انتقادونه کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره افغان خبریالان خوندي نه دي. د اسرائیل ریاست چارواکو د ځینو افغان سیاستوالو وروستیو څرګندونو په اړه ویلي هیڅوک د نظام ګواښولو حق نه لري. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن فشارونو ته تسلیم نشي. په ورته وخت کې سی آی ای لخوا د اسامه بن لادن له کوره د ترلاسه شوو معلوماتو او اسنادو له خپرېدو وروسته ویل شوي دي چې د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکو پوښتنې راپورته کړي. دا آزاد راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راروانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوځي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو له هغې ډلې ملي محور پر دې کمیسیون انتقادونه کړي او په هغې کې د بدلونونو غوښتنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅوک به پرې نه ږدي چې د دې بنسټ په چارو کې لاسوهنه وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلام مشورو غونډې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د اوامرو په اخیستو او د وړتیا او تجربې په نه لرلو تورنوي. د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل وروستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځه تلو غوښتنه وکړه او د ولسی جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکي مدیریت د یو ملي امانت په څیر پر مخ بوزي. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه لوی یو جهادونه چې هغوی د افغانستان حکومت سره سیاسي مشکلات لري موږ بار بار دا ویلي دي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي. ترڅو کمیسیون وکولای شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دې دنده ده د تقلب څخه چې په هغې کې عدالت تامین شوی پر مخ باندې بوځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکي تذکرو د ویش په مسله کې ستونزې به د راروانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه وویل دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلب پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکرې د شلو پورې نه دي تړلې. مونږ خاص ماشینونه هم اختیار کړي، مشخصات هم د ماشینونو کمپنۍ ته ښودلي دي. هغه د الکترونیکی تذکرې سره هیڅ رب نه لري د الکترونیکی تذکرې ویش هغه یوه ملي اوږده پروسه ده چې څو کلونو ته ضرورت لري تر څو په ټول افغانستان کې توضیح کړلی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي او د هیواد په 34 ولایتونو کې د رایې ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې، د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کېږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د 401 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي، په سلو کې 14 سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې 10 په سلو کې جګړه روانه ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پرمخ بوسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو له دې ډلې ملي محور پر دې کمیسیون انتقادونه کړي. د افغانستان د خلکو ملي محور خبرداری ورکړی که حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کارکوونکو کې بدلون رانوړي، دوی به یې پر ضد جدي ګامونه واخلي. له کابله پرېده محمد حدیث پر دې رپورټ اورو.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو لخوا په وروستیو کې د انتخاباتو په برخه کې د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو او د حکومت د ارادې په نه موجودیت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان د خلکو ملي محور هم په یوې ناسته کې په انتقاد سره وایي په حکومت کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اراده نه ده موجوده، په کمیسیون کې د موجوده کمشنرانو په موجودیت کې د اصلاحاتو او د شفاف انتخاباتو تمه هم باید ترې ونه شي. د دغه محور د مشرتابه شورا غړي شیوا شرق له ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د اوسني کمیسیون د کمشنرانو په موجودیت کې انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د دوی په لری کولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي.
مو تاکید بر اصلاحات بنیادین، تغییر کمشنران، ارائه یک طرح تخنیکی کې اصلاحات را در ساختار
دی وی منګ د بنسټیزو اصلاحاتو د کمشنرانو د بدلون په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحات لپاره د تخنیکی طرحې چې اصلاحات ته لار هواره کړي وړاندې کوو. که زموږ طرحه په پام کې ونني ول شي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره به دریم ګام پورته کړو.
طرحې تخنیکی ما در نظر گرفته نشه، ګام سومی نسبت به آینده سیاسی افغانستان اتخاذ خواهند کرد.
خو نو موري د دریم ګام په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خاغلی شرق ویل دوی حکومت ته د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د څرنګوالي او د اصلاحاتو دراوستو طرحه وړاندې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو له کارونو یو نیم کال تیریږي، خو په وروستیو څو میاشتو کې کارونو د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو، مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو سره پوښتنې راولاړې کړي. دوی د کمیسیون غړي د اصلاحاتو دراوستو په برخه کې د حکومت په لارښوونو او د تجربې په نه موجودیت تورنوي وایي چې د کمیسیون د غړو ټاکنه د قانون له مخې نه بلکې د حکومت په خوښه شوې. دوه ورځې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي وو چې که د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بنسټیز اصلاحات رانه شي او د اوسنیو کمشنرانو پر ځای بې طرفه کسان په دندو ونه ګمارل شي نو د انتخاباتو پایلې له اوسه ښکاره دي. خو د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغو انتقادونو په اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات انتخاباتي در اجرات
دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نور انتخاباتي بنسټونه په خپلو چارو کې خپلواک دي او هیڅوک یې په چارو کې د مداخله حق نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د یو شفاف میکانیزم او طرزالعمل له مخې ټاکل شوي چې مدني ټولنه او رسنیو ترې څارنه کړي. د حکومت له لوري د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده موجوده ده، خو متاسفانه ډیری شخصیتونه له وخت وړاندې قضاوتونه کوي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو یوسف رشید چې د خلکو د ملي محور له لوري په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل که وضعیت دغه شان روان وي خلک به په انتخاباتو کې ګډون ته زړه ښه نه کړي او لکه څنګه چې لازمه ده په هغه شکل به انتخابات ترسره نه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو اوس برا شو دي ته چې لویدیزی او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړي.
اکسپرس ټریبیون لیکلی د پاکستان لوړپړو پوځي مشرانو د امنیتی چاپیریال جیو ستراتیژیک ارزونه وکړه. د ټریبیون د مقالې په اساس د پاکستان پوځي مشرانو د پنځمې پورس په دې غونډه کې له افغان او امریکایي چارواکو سره د وروستیو تعاملاتو په اړه تمرکز درلود. اکسپرس ټریبیون د پاکستان د پوځ د بیان له مخې لیکلی چې په راولپنډۍ کې دا غونډه د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه رهبري کړه او د پاکستان په داخلي امنیت، د تروریزم پر ضد جګړه او د سولې او ثبات په موضوعګانو یې هم بحث وکړ. د پاکستان لوړپوړو پوځي مشرانو په داسې حال کې د امنیتي حالت د ارزونې غونډه جوړه کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره اونۍ د همدې واضح پیغام د لیږد لپاره پاکستان ته تللی و او ویلي دي که پاکستان له تروریستي ډلو سره مبارزه نه کوي، امریکا به خپله لاس په کار شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ګرام موباله چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي او هم یې په خپله خاوره کې تروریستانو ته ځای ورکړی دی. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې بیا د افغان کسبګرو او پانګوالو ښځو په اړه یوه مقاله لیکلې. ورځپاڼې د افغان میرمنو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په حواله لیکلي چې اوس وخت څه باندې 480 ښځې په افغانستان کې خپل کاروبار لري. یو ایس ای ټوډی وایي ښځو د افغانستان په اقتصاد کې څه باندې 68 میلیونه ډالره پانګونه کړې او د دندو 40,000 فرصتونه برابر کړي دي. د یو ایس ای ټوډی په دې مقاله کې د نورو افغان کسبګرو او سوداګرو میرمنو د لارښودې او روزون کې 22 کلنې منیجه وافق او په هرات کې د وچې او لمدې میوې د پروسس د مرکزونو د مشرې نسیم ګل عزیزی د کاروبار پاړه معلومات ورکړل شوې. د مقالې لمخې منیجا او نسیم ګل د هغو نورو سلګونو خزو په تیر لسختو لانجو سره مخ دي چې په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه کړي او نورو ته دندې ایجاد کړي دي. یو ایس ای ټوډی لیکلي کته هم نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه په بیلابیلو برخو کې له افغان خزو سره مرستې او همکاري کړي، خو لا هم په افغانستان کې چې خزو یې خپل وړتیا، تعهد او زړورتیا ښودلې، لسګونه موانع شته چې نه پرېږدي هغوی ښه کاروبار او سرمایه ولري. اخو د ملګرو ملتونو سازمان خبر مرکز په افغان ټولنه کې د ځوانانو لخوا پرامنځته شوی بدلون تبصره کړی ده. د ملګرو ملتونو د خبر مرکز آنلاین خبرونه لیکلي لکه څنګه چې افغان جګړه روانه ده، یو څنګه شوی نوی نسل خپل غږ پورته کوي. د مقالې په اساس افغان باسواده ځوانان د وسلوالو مخالفینو د هغو پیغامونو او هڅو په خلاف پورته شوی چې د قومي او مذهبي خړو لارې توتیخوالي ته لمن وهي. محصلین، ځوان سیاستوال او ژورنالیستان د افغانستان هغه نوی نسل یاد شوی چې لکلیو او باندو نیولې ان تر مجازي نړۍ په ټولنیزو شبکو کې د جګړو د هر ډول پروپاګاندا په وړاندې حساسیت لري.
دوستانو تاسو ما غږ آزادۍ رادیو ناوړئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 3 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. اجرایي ریاست د ځینو افغان سیاستوالو د وروستۍ سرګندونو په اړه وایي هیڅوک د نظام ګواښلو حق نه لري. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځمې پورس په یو خبري غونډه کې ویل نظام پورې خبرې کول نه وایي دا چې بې ګټې دي بلکې ستونزې پیښوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د ملي اوالي د حکومت اجرایي ریاست د ځینو افغان سیاسي سیرو د وروستي خبرو په خبرګون کې وایي چې د غواخونو او خطرونو په خول له هواد سره مرسته نه کوي. د اجرایي ریاست د ویان مرستيال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په یوه خبري ناشته کې سره لدې چې د کوم سیاسي شخص نوم یاد نه کړ، خو سرګندیده چې خبري د بلخ والي عطا محمد نور او د اوبو برېښنا پوخاني وزیر محمد اسماعیل ته متوجي دي. خاغلی فیصل و به
یک تعداد از دوستان که شما یاد کردین خودش الان در حکومت هستن و متاسفانه
دو بل دغه دوستانو زین په حکومت کې دیو کوم بحثونه چې د دوی لاړه خکېږي د هواد لوضعیت سره مرسته نه کوي. غواخونه کوم درد نه دوا کوي. نظام له خلکو پورې اړه لري او هیڅوک د نظام او خلکو د غواخلو حق نه لري.
هیڅ کس حق نه لري چې نظام تهدید کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والي او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سې شنبې په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې منحل شي، ځکه د ده په خبره که د حکومت او د یاد کمیسیون کارونه په همدې شان پر مخ ولاړ شي نو د انتخاباتو نتیجه له اوس نه معلومه ده. سربیره پر دې د اوبو او برېښنا پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي د حزب غړي محمد اسماعیل د حکومت پای ته رسېدل غوښتي او ځای د موقتی ادارې رامنځته کول پیشنهاد کړی دی. د راپورونو له مخې د جمعیت اسلامي د حزب دغو دواړو مهمو غړو ویلي چې عبدالله عبدالله به د دغه حزب لخوا په راتلونکي کې انتخاباتي کاندید نه وي. خو د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل دا یو شخصي نظر ګڼي. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي دغه ډول خبرې کول د هیواد سیاسي وضعیت خرابولی شي. قدرت الله ځواک آزادي راډیو ته وویل
دي او حساس په مسایلو باندې د ملي اجماع درلودل زموږ د اوسني پایښت ضرورت ده او هر هغه کړنه چې زموږ دغه ملي اجماع ته په اساس پایښتو کې سمه ورسوي هغه کړنه نه یوازې ده چې د افغانانو لخوا منفوره ده او دې تر څنګ به هېواد متاسفانه چې دغه روان کړکېچ او بحران ته لا وغځوي او ادامه به ورکړي. بیا
دا وایي دا ډول خبرې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او حکومت ته پکار ده چې خلکو ته د وړتیا په اساس په حکومت کې برخه ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای لخوا د اسامه بن لادن د وژلو پر مهال د ترلاسه شو اسنادو تر خپرېدو وروسته یو ځل بیا د ایران او القاعده شبکې ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې پورته شوې. سی آی ای په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژلو وروسته شاوخوا 30,000 هغه فایلونه، ویډیوګانې، صوتي پیغامونه او لیکونه د بن لادن د اوسېدو له ځایه ترلاسه کړي وو چې اوس یې خپاره کړي. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران د امریکا پر ضد د حملو لپاره القاعده ته د مرستې وړاندیز کړی. اسوشیتد پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې مهمې برخې له رضوان مراد نورو.
په دې اسنادو کې چې لانګوار ژورنال ورځپاڼې لیدلې دي او اسوشیټډ پریس یو کاپي ترلاسه کړې ده، ښکاره کیږي چې ایران پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره القاعده شبکې ته د هر ډول پوځي او مالی مرستې او ملاتړ پیشنهادونه کړي دي. اسوشیټډ پریس وایي د اسنادو یو ځل بیا پر امریکا د 2018 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو لپاره له القاعده شبکې سره د ایران د همکارۍ موضوع ګرمه کړې ده. د امریکا استخبارات او څارنوالان له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې له 1991 کال را په دې خوا یې له القاعده شبکې سره ارتباط لرلی دی. د سی آی ای لخوا خپره شو اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران پیشنهاد کړی دی چې هر څوک چې غواړي پر امریکا برید وکړي، ایران چمتو دی چې ملاتړ وکړي. د سی آی ای لخوا په خپره شو اسنادو کې د اسامه بن لادن د کشري زوی حمزه بن لادن داسې ویډیوګانې هم شته چې تر اوسه خلکو نه دي لیدلي. اسوشیټډ پریس اژانس وایي په هغه 1900 صفحو کې چې سی آی ای د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړي دي، راځي چې ایران د القاعده وسلوالو ته د وسلو، پیسو او هر هغه څه چې دا شبکه ورته اړتیا لري پیشنهاد کړی. ایران د غراس القاعده ته وړاندیز کړی چې د لبنان د حزب الله ډلې په کمپونو کې به د دې شبکې غړو ته روزنه هم ورکړي او د دې ټولو په بدل کې له القاعده غوښتي چې په سعودي عربستان کې د امریکا اهداف په نښه کړي. د سی آی ای لخوا خپاره شوي اسناد له هغو معلوماتو سره سمون لري چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو تحقیقاتي کمیسون خپاره کړي دي. د کمیسون ویلي دي ایرانی چارواکو په 1991 کال کې په سودان کې د القاعده له مشرانو سره لیدنې کړې وې او د دې شبکو غړو په لبنان کې د حزب الله په کمپونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. د سی آی ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې دا هم لیدل کېږي چې پر نیویارک او واشنگتن د سپتمبر د 11مې برید کوونکي په اسانۍ سره د ایران له پولو تیر شوي او د دې لپاره چې شک او شبهه لري شي د هغوی پر پاسپورټونو ټاپې هم نوې لګول شوې. دا اسناد هم د 11 سپتمبر د بریدونو په اړه د تحقیقاتي کمیسون له معلوماتو سره اړخ لګوي، په کومو کې چې ویل کېږي له 10 څخه اته القاعده غړو چې پر نیویارک کې د بریدون لپاره الوتکې یرغمل کړې وې امریکا ته تر راتلو د مخه له ایران څخه تیر شوي. خو ایران له خپل لوري وایي چې له 1998 کال راهیسې هغه مهال چې القاعده په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وکړل له دغه شبکې سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه په داسې وخت کې اسناد خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه تایید کړې نه ده او تهران یې له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس چې له سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره نږدې ګڼل کېږي د سی آی ای لخوا خپره شوي اسناد د ایران پر ضد د امریکا یوه پروژه بللې ده او هغه رد کړې دي.
په عین حال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگتن فشارونو ته تسلیم نشي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون وویل چې امریکا د ایران اصلي دښمن او د کلمې په اصلي معنا شریر هیواد دی. خامنئي چې په تهران کې د زده کوونکو او محصلینو په ګډون یوې غونډې ته وینا کوله وویل د امریکا په وړاندې درېدل یوازینۍ لاره ده او زیاته یې کړه چې تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې په مسله کې د واشنګټن زور او فشار ته تسلیم نشي. ایران په 2015 کال کې له شپږو پیاوړو قدرتونو متحده ایالاتو، روسیې، برتانیا، فرانسې، چین او جرمني سره موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت له دې موافقې سره د ایران د ژمنو عملي کېدل تایید نه کړل. ټرمپ تور ولګاوه چې تهران د دې موافقې له شرایطو څخه د توغندیو د پروګرام د دوام په وسیله سرغړونه کړې ده. خامنئی د ایران د اټومي پروګرام دفاع وکړه او وی ویل چې که یې هیواد خپل دفاعي قدرت پیاوړی کړي نو هیڅوک به دا جرأت ونه لري چې برید پرې وکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعي خودمون رو افزایش ندیم دشمنان ما
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نه کړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپین سترګي به شي او به هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي،
دښمن تشویق نشي به یک اقدام.
خامنئی په خپل وینا کې پر ولسمشر ټرمپ هم ځکه انتقاد وکړ چې د ایران ملت یې د ده په وینا تروریست بللی. هغه د ټرمپ دا وینا احمقانه وبلله او ویل چې واشنگټن نه یوازې د ایران له حکومت بلکې له خلکو سره هم دښمني کوي. د ایران لوی مذهبي مشر دا څرګندونې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید د کلیزې په درشل کې وکړې. له دې پیښې وروسته تر نن ورځې پورې واشنگټن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري.
دا وسم په مخ لري ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا 1129 هجری لمریز کال لپاره د افغانستان د بودیجې طرحه کابینې ته وړاندې شو او ټاکل شوی چې په دې اړه نور خبر هم وشي. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د توریستي ډلو پر راتګ څارنه زیاته کړي. په لشکرګاه کې یو شمېر کسانو د تحسن پرون وروسته له هغې پای ته ورسوه چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي عاد د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ اور وغوغه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تښتونې او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونې بهیر ګواښي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې د وروستي توریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ارش همایون راشي او بلا نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنگونه ورو او په اتو بجو خبرونه کې به یو ربیع ستاسو په خدمت کې.
د ژوند رنگونه
څه تر ته نو وایې
مانیم زه صدق الله
ډیر ښه څه کاروبار کوي
بال شیخ
مثلا سهار څو بجې راوځي د کار څو وخت پورې کوي؟
سهار زه مکتب ته تل لس پور بیا لس نه راځي او لس بیا هم د شپې پورې کار کوم.
ښه، یعنی مکتب ته هم ځي؟
هو.
څو هم صنف کې؟
زه اول کې څلورمه پورې پاکستان کې ولې دلته مې اول شکر.
ښه، ولې دې اول نه څنګه عمر خو د نام خدای غړ ده اول نو کې ولې بیرته کېناست؟
زه څو مور پلار مې ولې اول کې.
ښه، څنګه دا کار بیا مکتب ته چې ځي بیا راځي دا کار کوي څنګه دا کار انتخاب کورنۍ درته ویلې خپلای کوي؟
خپل قوم دې د قاتل چن سو سر مې نه مور راځي چاته دراس کې نه پلا خپل زحمت باشم کار کوم.
او پیسې چې ګټي بیا کور ته ورکې که خپلای اخلي؟
کور کې ورته.
ښه، کور کې نور هم څو کار کوي که یوازې ته؟
یوازې زه کوم، پلار مې شکر مرض لري او هغه کار کولی نه شي.
بیا ورځ کې څومره کمایي کوي مثلا؟ کار دې کېږي څنګه؟ د
خرڅ کې 300-400 کار کوم شکر دی.
مثلا څومره فاصله ګرځي د څه مشخص ځای ته چې کېنی که هر چیرې ګرځي څه رقم کار
کوي؟ هر ځای کې ګرځي سوات ته پی په سر ځي سوات پارک کې ګرځي څخه سواد وکړي.
څنګه دي درسونه دي مثلا چې مکتب ته ځي کنه بیا ټوله ورځ ته ماښامه پورې ګرځي درس کله وایي درس ته وخت لري؟
هو ماسخوتن.
او څومره مثلا ستړی کېږي کنه ډېره فاصله ګرځي ستړی
کېږي؟ کله ستری کی کته په سلاش ستری کی او کدل ته ورسی ګل ستری
کی اینده کی څه پلان لري مثلا درسونه دل خیر اخلاص کی نور ته زده کړه دی ما ورکی
مول نه وای تن چې نشم وای خپل وطن ته خدمت کوم
آفرین اوس چې دا کار کوي څومره خوشاله مثلا چې کورنۍ ته پیسې ګټي او دا غوي ته مثلا خدمت کوي
زیات خوشاله دي د خاطر کار کوم چې او د خپل مکتب کتابچه پیسې باسم کور خرڅم باسم خپل کار کوم شکر
آفرین تاسو خدای پاک هم داسې خپل کارو کې بریالي لري چې خیر مکتب دې هم خلاص کړي او کورنۍ ته چې هم زحمت واسي وغوي ته پیسې ورور ډیره زیاته مننه جانمه خوشاله اوسې.